ده ما شام شپږ بجې سوې ده. ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم، زه فرشته جلال زیما او د نن ورځې د وروستیو دوه خبري مجلو لومړی درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو رپورټونه واوري. د افغانستان به په کابل کې د ننني مظاهرې له جریانه واوري. همدارس به واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د ملي شورا غونډې ته ورغوښتل شوی و او ورڅخه غوښتنه شوې ده چې د کانکور په ازموینه کې د درغلیو د ادعا په اړه څېړنه وکړي. په همدې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو کې په پاکستان کې د چک جمهوریت د دوو سیلانیانو د تښتول کېدو وروستۍ جزئیات درته وړاندې کړو. د خبرونې په ترڅ کې به هڅه کوو چې تاسو ته د نن ورځې پر وروستیو پرمختګونو معلومات درکړو، او د دې خبرونې پیل به د نړۍ او افغانستان د دې سات له خبرونو سره وکړو چې جان اقال کوزی وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي افغانستان په تیرې یوې لسیزې کې د پام وړ بشري پرمختګ کړی. په رستاق ولسوالیو د میدان وردګو ولایت کې مظاهرې شوې. په خیبر پختونخوا کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې له شلو زیات پاکستاني عسکر وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو تازه راپور ښیي چې افغانستان په جنوبی آسیا کې په تیرې یوې لسیزې کې د پام وړ بشري پرمختګ کړی. دا راپور د هغو تحقیقاتو پر بنسټ برابر شوی چې د 2000 او 2002 کلونو ترمنځ مودې کې ترسره شوي او په مکسیکو کې خبر شوی دي. دغه راپور له مخې افغانستان په سلو کې 3.9، پاکستان په سلو کې 1.1، هند په سلو کې 1.5 او سریلانکا په سلو کې 0.1 بشري انکشاف کړی. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام د اقتصادي څانګې مسؤل سکاټ براون ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
کوم تصویر چې موږ له افغانستان څخه لرو ډیر پیچلی ده، خو بیا هم دغه هیواد ته د خوښي خبر لرو. افغانستان د بشري پراختیا په برخه کې له تیرو 2 کلونو راهیسې د نورو هیوادونو په منځ کې په چټکۍ سره پراختیا کړې ده.
په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې افغانستان له ځینو ستونزو سره هم مخ ده، خو د له منځه وړلو لپاره باید لازمي هڅې وشي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو ځواکونو په خپلو ګډو عملیاتو کې 3 مشکوک کسان نیولي. د دې ولایت د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو سره 250 کیلوګرامه مواد چې د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي هم نیول شوي دي. د تخار ولایت درستاق ولسوالۍ زیات شمېر اوسېدونکو نن مظاهره وکړه او د سیمې چارواکي د مهمو کسانو په زنځیري وژنو او ناامنیو کې په لاس درلودلو تورن کړل. د تخار ولایت سرپرست والي مرستیال فرید زکی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې سیمې ته یو هات استولی دی. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له دې ولایت څخه د امریکا د خاصو ځواکونو د وتلو په اړه د جمهور رئیس د حکم د عملي کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي چې شمېر شاوخوا 200 تنو ته رسېده د ملي شورا مخې ته راغونډ شوي ول. مظاهره کوونکو د هغو امریکایي عسکرو د محاکمه کېدو غوښتنه هم کوله چې د دوی په وینا د خلکو په زورونو کې لاس لري. جمهور رئیس کرزي څو اونۍ وړاندې په میدان وردګو ولایت کې د امریکا سپیشل فورس یا خاص ځواکونه د خلکو په زورونو کې په لاس درلودلو تورن کړل او په دوه اونیو کې د هغوی د وتلو امر ورکړ. په دغه وخت پورا کېدو سره سره دا ځواکونه لا هم په میدان وردګو کې پراته دي او ایصاف وایي چې د وتلو په وی طرحې کار کوي. خبرونه آزادي راډیو لري. په خیبر پختونخوا کې د یو بس د وختو په پیښه کې تر شلو ډیر پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه بس نن له سوات څخه ګلګت ته روان و چې یوې ژورې درې ته ولوېده. رپورټونه وایي په دې پیښه کې 3 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن په لویدیځو مذاکره کوونکو غږ وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره په خبرو کې باید ژمن او نوښتګر اوسي. آشتن د شنبې په ورځ په بروکسل کې د جرمني د مارشال وجهي صندوق غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل ایراني چارواکو د هغو اندېښنو په اړه رښتینې خبرې پیل کړي چې وایي تهران د اټومي وسلو د تولید په مقصد اټومي پروګرام پر مخ وړي. آشتن زیاته کړه مذاکره کوونکي باید له ایراني لوري سره چې په دوو تاسیساتو کې یورانیم غني کوي د تفاهم او اعتماد رامنځته کولو په مقصد زیات کار وکړي. اسلامي او لویدیځو هیوادونو د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو نوې اعلامیه تصویب کړه. دا نوې غیر الزامي اعلامیه چې د ښځو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون د غړو په توافق سره تصویب شوه وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د هیڅ ډول دود، عنعنوي او مذهبي ملاحظاتو له مخې توجیه او له پامه نشي غورځېدلی. په اعلامیه کې د غراز په هیوادونو غږ شوی چې نجونو او ښځو ته جنسي او د زیږونې د مخنیوي زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې د مارچ په 15مه د رومن کاتولیکانو، ایران، روسیې او نورو هیوادونو له ملاحظاتو سره سره تصویب شوه. مصر چې اخوان المسلمین ډله پکې واکمنه ده ادعا کوي چې دا اعلامیه به ټولنه ویجاړه کړي. په یوې سویسی خزې باندې د هند په یو کلي کې هغه مهال ډلهییز جنسي تیری وشو چې له خپل خاوند سره یې په بایسکل سفر کاوه. د مدیا پرادیش ایالت پولیس وایي یوې اووه یا اته کسیزې ډلې په دغو سیلانانو حمله وکړه. خاوند یې عمر وتاړه او په 9 کلنې ښځې د هغه په مخ کې جنسي تیری وکړ. حمله کوونکو د اغراض د ښځې او د هغه د خاوند پیسې او موبایل ټلیفون هم غلا کړل. دا 2 سیلانان په آګره کې تاج محل ماڼۍ ته د تلو پر لار په یو کلي کې دمه شوي وو. د پولیسو افسر ډوډي د پیښې په اړه وایي بایسکل باندې روان ول او په هغه ځنګل کې د دمه کېدو پریکړه کړې وه چې یو شمېر بهرني سیلانیان پکې اوسي. څو تنو ناپېژندل شوو کسانو دوی ووهل او لپټاپ یې ورڅخه یوړ. موږ دوی د درملنې لپاره استولې دي. په 13 ډسمبر میاشت کې هم یوې ډلې په یوې 23 کلنې جنۍ چې په نوي ډلې کې د طب د پوهنځي محاصله وه ډله ییز جنسي تیری کړی وه. له هغې ورځې راهیسې په زرونو کسان مظاهرې کوي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د دې هېواد د جاري فرهنګ پر ضد اعتراضونه کوي. او د بشري حقونو د څارنې سازمان یو نوی راپور وایي د سوري رژیم د مخالفانو پر ضد جګړې کې د کلسټر یا غونچي بمونو استعمال زیات کړی. دا راپور چې د جګړې د ډګرونو د څېړنې او ویډیوګانو پر اساس برابر شوی وایي چې د سوري حکومتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 1650 کلسټر بمونه د هېواد په شاوخوا سلو سیمو غورځولي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
نن په کابل کې یو شمېر مظاهره کوونکو د جمهور رئیس کرزي له دې غوښتنې ملاتړ کړی چې د امریکا سپیشل فورس واکونه باید له دې ولایت څخه ووځي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم پر همدې خبره ټینګار وکړ، خو ولې له وردګو څخه د سپیشل فورس واکونه لا نه دي وتلي؟ دغه مسأله به پوره درته وڅېړو. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د ملي شورا د نننی بحث له جریانه خبر سي چې وکیلانو څه اعتراضونه درلودل.
د سوالو فرمونه استر شوی دي د یو ولایت څخه او 300 کسان د 300 څخه په لوړ
د کانکور پر ازموینه جنجال روان دی. په سیمایزو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان پولیس وایي چې دغه هیواد ته د دوو ورغلو چکی انجونو په لټه کې دي. دغه دواړه انجونه له ایران څخه بلوچستان ته په موټر کې راوښتي وي چې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سوي. او د ملګرو ملتونو سازمان یو لایحه تصویب کړي چې د ښځو په وړاندې د تشدد په مخنیوي کې مرسته کولای شي. د دغې لایحې جزئیات په خبرونه کې واوري. تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې واوریدل چې د میدان وردګو د ولایت یو شمېر خلک نن کابل ته راغلي وو او سولیزه اعتراضي مظاهره وکړه او د دوی عمده غوښتنه دا و چې البته یو عمده غوښتنه دا و چې د امریکا د متحدو ایالاتو سپیشل فورس واکونه باید له میدان وردګو څخه ووزي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان ورغلی وو او په دې مسله باندې رپورت لري.
مظاهره چانو چشمیری نږدې 200 کسانو تر رسیدو د کابل د درې مناحیه د دبرې له چوک شروع له د مزنګ څلور لارې تیره او ملي شورا مخه تر ټوله شو. مظاهره چانو د امریکای ځنګوري ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو له حکومت او ملي شورا څخه د ولسمشر کرزي د ورستي فرمان د تطبیق غوښتنه کوله چې لمخي امریکایي ځواکونه باید له میدان وردګو څخه ووزي. همدارنګ دوی د هغه شاوخوا لسو کسانو د پیدا کېدو غوښتنه کوله چې د دوی د ادعا په اساس د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا وړل شوي دي. د مظاهرې یو تنظیمونکي احمد خالد ازادي راډیو ته وویل
موږ له دوی ولسمشر له هغه فرمان نه سي د امریکایي سپیشل فورس لپاره چې دوی د میدان مردګو ولس پرېږدي موږ د غوې ملاتړ کوو. موږ د هغه لسو کسانو چې دوی له خوا به ول سوي دي او لا درک دي اوسه پرې دوی برخلیک معلومه ول غواړو. موږ د هغه لسګونو کسانو چې دوی له خوا په شهادت رسول سوي دي دغه کسانو غرامت موږ ترې غواړو.
په مظاهره کې داسې کسان هم موجود وو چې ادعا یې کوله د کورنۍ غړي یې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا وړل شوي او تر اوسه یې درک نه دی معلوم.
سید رسول د زوی نوم یې اتقلا وړای ونانې چې مانې پاتې دي اوس یې زوی مړای ځوندای وړل چې مړ راکې ځوندای راکې
ګوړ ورنه دی مورک دی د څلور میاشتې وسولې چې د دې وې سال معلوم نه سه هر چرته لاړلو تر رئیس جمهور پورې تر بل موږ ته هیڅ چا مې اطمینان رانه کې چې آیا دوی مړ دي او که دوی ځوان دي.
زموږ په منتخب کې ونه په نصرت په نامه یو محصول ولې جلبات نه و پونځي کې و تعلیمي تربیه کې هغه چې کله راغی کوټه په مخستان کوټه راغله و نشپې ولس بجې بس چپا په واچل بوته
افغان ولسمشر حمید کرزی د میدان وردګو چارواکو او خلکو څو ونی وړاندې په میدان وردګو ولایت کې امریکایي ځنګړي ځواکونه د خلکو په زورونه کې په لاس درلودلو تورن کړل او په دوه اونۍ کې د هغوی د وټلو امر ورکړ تیر اونۍ دغه مهلت پوره شو خو امریکایي ځنګړي ځواکونه له میدان وردګو نه دی وتلي ایصاف او امریکایي ځواکونو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې چې ګواکې ځنګړي ځواکونه په میدان وردګو کې د خلکو په زورونه کې لاس لري خو ویلې دي په دې اړه تحقیقات کوي تیرونی د اساف ځواکونه یو ویان همدار از وویل چې دوی د ولسمشر د حکم تطبیق د ژمن دي او له میدان وردګو د بهرنی ځواکونو د وستلو پاړه له افغان چارواکو سره په یوې ګډې طرح کار کوي رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
په همدې مسله باندې د ازادي رادیو بل خبريال احمد زبیر ژمن د جمهور رئیس د ویان لمرستیال عدلی را سره خبرې کړې دي د مرکبه په ګډ سره واورو
د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال اغلی عادله راز ولسمشر حامد کرزی په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځنګړو ځواکونو ته دوه اونۍ وخت ورکړی ترڅو د ولایت ووځي خو دغه وخت پوره شوی ده بیا هم هغوی هلته پراته دي وروسته دې به د افغان دولت اقدام سوي
د افغانستان د دولت اقدام د پاره شرایط او پاره اساس نه دي مګر د دولت اوس هم غواړي چې امریکایي نیرو د غزینو ووځي او تاسو هم نن شاهد وست موږ تاسو هم وو په دغه موږ لیدل چې د کلیو د غزای خلکو نن مظاهره کړي او خپل اواز چې کړي او خپل مشکلاتو په اساس باندې نو باید د مسلې ته ډیر په ټینګه او په ډیر مهمه توګه ورته وکړل شي او د وی رات باید واوریدل شي
نو ستاسو له نظر تر اوسه پورې ولې دوی نه دی وتلی ځکه چې د ولسمشر یو حکم دی ولې بهرنوي ځواکونه دي تر اوسه غاړه نه دی
د یو په تاسو په راتلونکو د مستنی ورځ کې هم وویل چې د یو دلیل چې د افغانستان دولت د امریکایي دولت سره د مسله باندې په ټینګ مسله باندې روان دی دغه د میدان وردګو د پکران د زنده مسایل دي په دې چې د افغانستان دولت فوزلې د خبرې یادولې کړې ده او ویته ویلې دي مګر تر اوسه کوم خاص اقدام ور باندې نه دی شوی او بس د ځوار موږ کته مې ذکر روان دي نو موږ بیا هم څنګه کوو بیا هم خپل پیشنهاد باندې کوو او موږ په هغوی سره روان دي
یعنی هغوی چې امریکایي چارواکو تر اوسه پورې ساسر په باس کې دي هغوی له دې سره مخالفت کوي چې ځوانګړي ځواکونه د میدان وردګو جوړ کسانګه یعنی دغه اساسي لید چې به هم نه دی وتلی
دا مسایل چې وی دا ادالري چې ار شکایت چې مخترا راځي د دې شاید صحیح شکایت نه وسی او د افغانستان دولت دا یو شپږمشت نه مخکي مشکله ما وچی د کلیو د باندې خلک د هغه خلک مخترا غلا خپل شکایت از مغامیتي او ملي شورا ته وړاندې کړ نو په هغه اساس باندې د افغانستان دولت تاسو نه وي نو موږ سره شاو هیڅ څه موږ سره ویډیو شته موږ سره اکسونه شته چې د عام خلکو د هغې خلکو هغه څه چې اډ اکی هغه ثبوت رسي او هغه په اثبات رسي نو موږ تر اوسه په هغه خبره باندې ټینګار کوو او غواړو چې امریکایي ځواکونه د څنګه
خو فرض کوي اوسم تاسو وایئ چې موږ سره ثبوت ستاسو ده او بیا هم غوی نه وځي کچېره بیا هم امریکایي ځواکونه نه وځي د افغانستان دولت راتلونکي اقدام بچوي
نو دا هغه صحت او هغه وخت باندې په د اقدام بیان شي ویل شي مګر د افغانستان دولت د مسلې ته په ډېر مهمه توګه ګوري
د افغانستان د جمهور رئیس د ویان د مرستیاله عادل راز ول ازادي رادیو سره په کابل کې د نننۍ مسایلې په اړه خبرې کولې
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې د کانکور تر ازموینې وروسته یو اربیا یو شمېر محصلین دا سیدا کوي چې د کانکور په ازموینه کې درغلي شوې دي او دغه بحث د افغانستان تر ملي شورا رسیدلې او په شورا کې یو شمېر وکیلانو نن اعتراضونه کول او ویلي چې د کانکور نتایج منصفانه نه و د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر نن د ملي شورا غونډې ته غوښتل شوی و د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند به دغه بحث لجریانه رپورټ وړاندې کړي
د ولس سرګیټری غړو ادعا کوله چې د کانکور پازموینه کې درغلی سی وي او لمخې د جنوب ولایتونو ډیری محصلین په مهم پوهنځي ته کامیاب سی وي. جنوب وکیلانو حتی د کانکور د نتایجو د لغوه کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه عبیدالله کلمزي، محمد عالم قرار او محمد نعیم حامد زلالي بل نظر نه داسې بیان کړل.
د سوالو فرمونه استر شوی دي د یو ولایت څخه او 300 کسان د 300 څخه په لوړو نمرو باندې موافقهږي او دغه په مقابل کې د 28 ولایتو څخه 300 کسان توانیږي چې د 300 نه لوړې نمرې واخلي. د یو افغان په صفت د تاسو خپل قضاوت بڅوي
چې د کندي په وروسته پاتې ولایت کې 80% کسان بریالي شوي، خو په کابل کې روخیم کاراتو سربېره 14% خلک کامیاب شوي.
که خپل په کانکور کې دغه سرشپه ته لار خلاصه شي، آیا هغه شاګردان چې دا یو کار زحمت کاږي بیا به دوی زحمت وکاږي؟ هېڅکله نه کاږي. خو ای زه پیسې راسه غواړي، په پیسو باندې هغه دوی کامیابه کېږي.
د لوړ زده کړو وزارت معلومات له مخې د ځینو جنگ ځپلو ولایتونو د بریالي زده کوونکو شمیر د تیر کلونو د کانکور په پرتله 6 کاله لوړ و، خو وکیلانو وویل چې د دې ولایتونو زده کوونکي مهم پوهنځیو ته نه دي ورکول سوي. د راپور له مخې د تیر کانکور په ازموینه کې شاوخوا 15,000 کسان ګډون کړي وو چې یوازې 15,000 کسان بریالي سوي او نور ټول بې نتیجې پاتې سوي. د لوړ زده کړو وزارت مسؤلین وایي د بې نتیجې کسانو له ډلې 4,000 نور هغه زده کوونکي هم د لوړ زده کړو عالي او نیم عالي موسسو ته جذب کړي چې نمرې لوړې وي. د لوړ زده کړو وزیر عبیدالله عبید ولس سرګي استجوابیه غونډې ته وویل چې دغه بهر شفاف و، خو له ځینو ستونزو هم خبر سوي.
در ټول امتحان کې امسال گرفته شد به خدا سوګند کې
د سکال په اخیستل شوی آزموینه کې په خدای قسم چې زه خپل د یو وزیر په توګه د یو کس لپاره واسطه شوی هم نه یم. په دې خاطر چې د کانکور آزموینه داسې ده چې په هر کمیټه کې د آزموینې پارچې قرنټین کیږي او هیڅوک پکې لاسوهنه نشي کولای. په هر صورت درغلی، نقل او نور ستونزې مو پیدا کړي او دا په ټولو ولایتونو کې دي.
د ولس جرګه د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دیني او فرهنګي کمیسیونونو ترڅنګ به د مدني ټولنې او لوړ زده کړو وزارت یو شمېر استازي د یو غټ کمیسیون په توګه د کانکور د ازموینې په اړه څېړنې پیلوي او راپور به ولس جرګې ته وړاندې کوي. په خاطر دې په کابل کې د کانکور ازموینې د نتایجو د لغوه کېدو لپاره یو شمېر زده کوونکو هم مظاهره کړې وه، خو د لوړ زده کړو وزارت چارواکي د دغو نتایجو لغوه کول ناممکن بولي.
د ازادي رادیو د 1991 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
او ورس با ورسو کونر ته په کونر کې روغتیاي ډلې وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو په کمپاین کې هغه سیمو ته د دوی کارمندان تللي دي چې په تیرو کمپاینونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکړل شوی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د پولیو پر د واکسین د کمپاین لپاره پر پخوانیو ستونزو خبرې کوي او په دې باندې رپورټ لري چې سش کال څومره ماشومانو ته په کونړ کې دغه واکسین رسیدلی دی.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته ویل دوی په هر کمپاین کې غواړي چې 1,13,000 او 1,400 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړي چې عمرونه یې له 15 کالو کم وي. د ډاکټر فضلی په وینا چې د رواني میاشتې په لومړۍ ورځو کې چې کوم کمپاین ترسره کړی و په هغې کې له 22,000 زیات ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي وو. دا امیر اختیار رئیس وای د تیری ونی په کمپاین کې زکه په زړه پوری پرمختګ کړي چې ولسی خلکو او دینی عالمانو ورسره پوره همکاري کړي او خپل سیمو کې د پولیو ضد واکسینو ته موقع برابر کړی ده.
د جناب والی صاحب همکاري، د ولسوالانو همکاري، د شوراګانو، محلي شوراګانو همکاري، د امنیتي ادارو همکاري، د معرفت او د حج او اوقافو همکاري، د میډیا همکاري خو هیڅ مونږه هیرولای نشو. همیشه د پاره زمونږ پیغامونه د رادیو نه شریک کړي دي. که تاسو وګورئ میډیا که هر ځای کې د میډیا ده، د ازادۍ رادیو په مشکلاتو کې مرکې کړي دي. زمونږ مشکلې غږی مسؤلین ته رسولی دی، عوامو ته رسولی دی او هغه خلکو ته چې د دې ضد هغې ته رسولې ده مونږ ته ډېر زیاتمن دی.
هغه وایي که څه هم چې په سرحدي ولسوالیو کې له پخوا څخه د واکسینو په وړاندې ستونزې موجودې وي او اوس هم تر ډېره حده پورې مشکلات په سرحدي سیمو کې دي. دوی له خلکو غواړي چې باید خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د یو لاعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري.
خو په د سرحدي ولسوالیو کې اوس هم زمونږ په دې کمپاین کې لاسته راوړنې دا دي چې د پخوا په نسبت باندې مونږ ماشومان کور کړي دي خو ټول هم نه دي کور. نو مونږ به د خپل ولس ته دا وایو چې دا د ماشومانو په مونږ حق دی چې واکسین ورسو او په تاسو حق دی چې ماشوم ستاسو مونږ ټیم ته راوړي. په دې کې هیڅ خطره نشته دی. باید تاسو د بد تبلیغات د چا په دې رابطه ونه منئ. دا مسله د سیاست مسله نه ده، دا د خلکو د ماشومانو او د ولس حق دی، باید ورته ورسیږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په 2012 کې په دغه ولایت کې د ګوزن څلور مثبتې پیښې لیدل شوې وي، خو د کونړ په گاوند د کوزي پښتونخوا په سرحدي سیمو کې د ګوزن 15 او د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه لیدل شوې.
د پټې خولې فریاد.
ولی د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوې لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
اوس پر سیمه ایزو مسائلو ته، د پاکستان پولیس وایي په هغو دوو چکیو انجونو پسې ګرځي چې د ایران څخه بلوچستان ته راوښتې وې. د چک جمهوریت دوه انجونې چې د سیاحت لپاره سیمې ته تللې وې، په وروستیو کې په پاکستان کې لا درک شوې دي. دواړه انجونې د ایران څخه په بس کې بلوچستان ته تللې وې او ویل کېږي چې له اتو څخه تر لسو پورې وسلهوالو کسانو د بلوچستان د چاغې په سیمه کې د دوی موټر ودراوه او دوی ورسره بوتلې. د سیمې د چارواکو په وینا د دوغو دواړو نجونو د پیدا کول لپاره هڅې روان دي. د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل په دې اړه له کوټې رپورټ لري.
د تیر چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت دوه سیلانۍ نجونې له ایران راوښتې وې او د بلوچستان له سرحدي سیمې تفتان څخه په بس کې د کوټې پر لور را روانې وې چې وسلوالو د چاغې په سیمه کې د وسلو په زور نامعلوم لوري ته وتښتولې چې تر اوسه لا هم ورکې دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی وایي د سیمې امنیتي پولیس د دغو تښتول شویو چکۍ نجونو په موندلو پسې شاوخوا سیمو ته لېږلې دي او د چاغې سیمې کمشنر او ځایي مشران یې په دنده ګمارلي چې تښتول شوي سیلانۍ د وسلوالو منګولو را خوشی کړی. شاغلی دورانی وایي وسلوالو له دغو چکین جونو سره د لیویس پولیسو یو محافظ عسکر هم تښتولی وو، خو هغه یې تر تښتونې نیم ساعت وروسته بیرته خوشی کړی دی.
د
چاغې نوکنډي سیمه چې د چک جمهوریت دغه دوه سیلانۍ نجونې ورڅخه تښتول شوې د ګرد ځنګل په نامه د افغان کډوالو یو کمپ ته نږدې ده. د دغو چکې نجونو تر تښتونې وروسته پاکستاني رسنیو داسې خبرونه هم خپاره کړل چې وسلوالو دغه نجونې افغانستان ته اړولې دي. له اکبر حسین دورانی مې وپوښتل چې دا ګنګوسې څومره واقعیت لري.
تر اوسه یو معلومات نشته چې کوم خوستا د ګرځي جنګل هم دی په چاغې خوا دغه هم دی، لیکن دی چې هلته تر اوسه خو زموږ معلومات دی چې هلته یو څوک هم نه تللی.
د بلوچستان د داخله چارو سکرتر وایي دوی په اسلام آباد کې د چک جمهوریت له سفیر سره هم په پرله پسې ارتباط کې دي او هغوی ته یې باور ورکړی چې د تښتول شویو چکۍ نجونو د موندلو او راخوشي کولو هڅې به یې مثبتې نتیجې ورکړي. د تښتول شویو چکۍ نجونو انا همپالوه او انتونی خراتیتسکا د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی او نه یې هم د وسلوالو لخوا د راخوشي کېدو په بدل کې کومه غوښتنه سوې ده.
د هغه بس ډرایور چې دغه تښتول شوی نجونه پکې سپارې وې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو د امنیتي ځواکونو یونیفورم یا دریشګانې اغوستې وې او نجونه یې د ایران خواته د سرحد پر لوري بوتلې. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې تاسو کولای شئ چې پر دغه مسله باندې نور معلومات هم ترلاسه کړئ. بیا به هم پر د ښځو په ارتباط په مسایلو کې پاتې سو. د ملګرو ملتونو سازمان یو نوې لایحه تصویب کړې ده چې پر دغه لایحه باندې اسلامي حکومت
تړونو موافقه کړې ده او غربي دولتونو هم او داسې ویل کېږي چې دا به د ښځو په وړاندې د تشدد په مخنیوي کې مرسته وکړي. عصمت څاروان دغه لایحه لوستې ده او جزئیات به وړاندې کړي.
اسلامی او لویدیځو هیوادونو د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتو نوې اعلامیه تصویب کړه. دا نوې غیر الزامي اعلامیه چې د ښځو د حالت په اړه دا اعلامیه چې واجب الاجرا نه ده د ښځو د حالت په اړه د ملګرو ملتو د کمیسیون د غړو په توافق تصویب شوه. په دې کې ویل شوي چې د ښځو په خلاف تاوتریخوالی د هیڅ ډول دود عنعنې او مذهبي ملاحظاتو له مخې توجیه کېدی نشي او څوک یې له پامه نشي غورځولی. په اعلامیه کې دغه راز په هیوادونو غږ شوی چې نجونو او ښځو ته دې جنسي او د زیږیدنې د مخنیوي زده کړې ورکړی شي. د ملګرو ملتو دا اعلامیه د مارچ په 15مه د رومن کاتولیکانو، ایران، روسیې او نورو هیوادونو له ملاحظاتو سره تصویب شوه. مصر چې اخوان المسلمین ډله پکې واکمنه ده ادعا کوي چې دا اعلامیه به ټولنه ویجاړه کړي. د ښځو د حقونو مدافعان وایي دا اعلامیه د ښځو د نړیوالو حقونو د مطرح کولو لپاره یوه مهمه هڅه ده. شاوخوا نیوي هیوادونو د دې اعلامیه په بحثونو کې ګډون کړی و. په نیویارک کې د ښځو د روغتیایي ائتلاف د نړیوال مرکز د ساتنې او تګلارې د برخې مشر شانون کووالسکي آزادې راډیو ته د دې اعلامیه په اړه وویل دا یو ښه او هیله من متن دی. د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې یو قوي دریځ دی. موږ یې په تصویبېدو خوش یو. د ملګرو ملتو دا اعلامیه پرون په نیویارک کې له دوو اونیو بحثونو وروسته تصویب شوه. په دې خبرو کې د نږدې یو سلو نیوي هیوادونو استازو برخه اخیستې وه چې د ګډونوالو شمېر یې تقریبا 6000 ته رسېده. ډیپلوماټانو ویل رومن کاتولیک کلیسا، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډه هڅه کوله چې د دې اعلامیې د تصویب مخه ونیسي. د ملګرو ملتو دا اعلامیه په داسې حال کې تصویب شوه چې په وروستیو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو شمېر پیښو د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. د دغو پیښو په منځ کې یوه هم د 2012 میلادي کال په اکتوبر کې پر 15 کلنۍ ملالی یوسفزۍ چې د نجونو د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کولې د طالبانو له لوري حمله وه. دغه راز په نوي ډیلي کې د طب پر یوې محصلې ډله ییز جنسي تیری هم د ښځو پر خلاف زور زیاتی ته توجه واړوله.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادي رادیو.
د خبرونه څو نور د خپات دی او په دا وروستیو دقیقو کې بعد افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ارتباط یو خبر درته ولرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تاسې خبري است چې د جمعې پورې په متحده عربی اماراتو کې د سکاتلند د ټیم سره لوبه درلوده او دا ټیم مات کړ او په دغه تر دغه ورځنی لوبې وروسته بیرته افغانستان ته ستنه شول. د دوی نن کابل ته ورسېدل. د ازادي رادیو خبريال صفی الله ستانګزای سره د ټلیفون په لاین کې دی. صفیولا تاسی په دې ارتباط څه معلومات غواړی اوریدونکو ته ورکړی؟ نور
بلې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د ګڼشمیر کرکټ مینوالو له توت هرکلی سره مخ شول چې کله دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند په وړاندې په څو پرلپسې بریاو سره وکولای شول نه یوازې دا چې د شلاوریزو یو جام افغانستان ته راوړ، بلکې د دویم درجه هیوادونو په قطار کې د آیرلند څخه وروسته خپل ځای ثابت کړ. یعنی افغانستان له پنځم مقام څخه درې مقامه مخته راغی او شپږو پوینټونو سره د دغو سیالیو دوم مقام خپل کړ. دغه لوبې د آی کپ په نوم یادیږي. افغانستان په لومړي دور کې اتلولۍ خپل کړله او ورپسې به د نامیبیا او کینیا له ټیمونو سره لوبې ولري. کچېری افغانستان د نامیبیا او کینیا په وړاندې هم بریا خپل کړي نو به کولای شي چې په مستقیمه توګه د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل چې د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو چاپیر کړي وو په لنډو ټکو سره د دغه بریا په اړه داسې وویل.
واقعاً ډېر زیات خوشاله یو په کوم مهم مسابقه چې موږ غړلې او کوم چې ورلد کپ یو پړاو دی غته په یو مقابله کې موږ ولاړ یو او ان شاء الله چې راتلونکي کوم مسابقه دی چې موږ هم داسې برابر راوړو افغانستان ته او زه ډیر زیات خوشاله یم تاسو تشویق نه چې راغلي په دې یخ موسم کې دلته او ډیر زیات خوشاله یم.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی وو چې د خپل بریا په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د څلور ورځې لوبه هم په ډیره زیات تفاوت سره له سکاتلند څخه ټیم څخه وګټل چې په یو دور او څو منډو باندې دغه لوبه وګټله او دغه منډه واقعیا دغه بریا واقعیا د ټولو لپاره د ویاړ ځای وو.